ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخنده اسد او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نیکی هلی سلامونه منی د پاکستان د هغه قاضي پر ضد باندې حکومت د ریفرنس استولو تابع کړی دا چې د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف پر ضد یې فیصله اورولې وا او غته د عین د خلاف رای په مت کې د مرګ سزا اورولې وا. دا د خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور موضوعات هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د پاکستان وفاقي حکومت وايي د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف خلاف فیصله د قانون مطابق نه ده شوی. د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار مالکان او سوداګرو د پوځي عملیات پر وخت اوخت تاوانونو معاوضو نه ترلاسه کېدو خلاف احتجاج کړو. د ایران ولسمشر حسن روحانی جاپان ته روان شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت د ستري عدلي شورا ته درخواست کوي چې قاضي وقار احمد سیټ کار ته پرېنکتي. د قانوني چارو وفاقي وزیر فاروق نسیم بیگا په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د تفصیلي پریکړې شپږ شپېتم پیراګراف ښایي چې وقار سیټ ته عدالتونو مشري نشي کولای او زیاتوي.
ځانګړي عدالت تفصیلی فیصله جاری کړې ده. د هغې شپږ شپېتم پیراګراف مهم دی. په فیصله کې لیکل شوی د مرګ سزا نه وړاندې که پرویز مشرف مړ شو نو د نوموړي مړی د اسلام آباد دی چوک ته راوړی شي او درې ورځو لپاره دې ځوړند کړي. نو نه پوهېږم چې داسې فیصله ورکولو ضرورت څه و.
فاروق نسیم ازیات کړه چې جسټس وقار احمد سیټ چې په فیصله کې سلیکلي هغه د قانون او آئین خلاف دي. نو موري دا سرګندونې تر هغه وروسته کړې دي چې درې کسیزه خصوصي عدالت پرون له هوا سره د ستر خیانت په کیس کې د پرویز مشرف ته مرګ د سزا تفصیلي فیصله خبره کړه. عدالت د دسمبر پر 18 لنډه فیصله ورولې وه چې پرې پاوز په خپل پرویز مشرف او وفاقي حکومت سخت تنقید وکړ. وقار احمد سیټ ته 2013 کال له جون راهیسې د پېښور های کورټ مشر قاضي دی. د پاکستان د وکیلانو ټولنې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته مرګ سزا فیصلې په اړه د پوځ بیان د عدالت سپکاوی ګرځولې دي. د پاکستان بار کونسل مرستیال سید امجد شاو د انتظامی کمیټې مشر شیر محمد خان پرون په یو بیان کې د پوځ د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر سرګندونې وغندلې. د دسمبر پر 18 د پاکستان یو ځانګړي عدالت مشرف ته له هوا سره د ستر خیانت په تور د مرګ سزا واوروله چې د پوځ بیان په دغه فیصله سخت تنقید وکړ. پرون هم د پوځ بیان میجر جنرل آصف غفور خبری غونډې ته په وینا کې د عدالت پر تفصیلي پریکړه اندېښنه وښوده. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو ټولنې هم د پوځ بیان غندلې و او پرون یې کاربندیز وکړ. د پاکستان چیف جسټس نن په اسلام آباد کې ویلي د دو او دستر عدلی خلاف یو مهم شروع شوی دی. چیف جسټس آصف سعید کوسا نن دغه خبرې د تا په ورکل شوی الوداعی دستوره کې وکړې. هغه دا خبره هم رد کړه چې ګینې د خبریالانو سره په یوه لیدنه کې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف خلاف د فیصلې هرکلی کړې. نوموړي په دغه وخت دا هم ویل ریښتیا به ډېر زر ولسته په ډاګه شي. آصف سعید کوسا نن د خپلې عهدې نه ریټایر کیږي. هغه یو لس میاشتې د سپریم کورټ د چیف جسټس په توګه کار وکړ. سبا به د پاکستان نوی چیف جسټس ګلزار احمد د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد په ګډون نن په یو شمېر سیمو کې زلزله راغلی. دا لا نه د معلومات چې د دغې زلزلې څومره شدت و مرکزی کوم ځای و، خو د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د زلزلې شدت محسوس کړی شو. په کوټه کې د ګیس له امله درې کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په خطر شپه په ارباب کرم خان سړک هغه مهال شوي چې یو کور په کوټه کې 15 کسان ودو او د ګیس هیټر یې خلاص پریښی و. د چارواکو په وینا په پیښه کې وژل شوي درې واړه کسان د یو سیاسي او قبایلي مشر هیر بیار ډومکی ساتونکي وو چې د سیبي او لهړی اوسیدونکي دي. د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار د ځمکې مالکانو او سوداګرو د پوځي عملیاتو پر مهال د اوختو تاوانونو معاوضې نه ترلاسه کېدو خلاف احتجاج کړی دی. د میرامشاه بازار د اگزیکټو کمیټې جنرل سیکرټري سخی رحمان نن مشال ریډیو ته ویل حکومت له خپلې ژمنې پشا شوی او د دوی د تاوان ډېرې کمې پیسې ورکوي.
چې کله دا میر شاه بازور یې مسمار کړ، همي سامانینه یو ډول دمځه کې مو چې پروډینا شل زایاش ولې په پارکینه شي کمرشل ایریا مو احتجاج کی چې دا په یو سرعت میژنه مانی همیش ته چې قیمته اونینه نقصانینه رسیدلې دي هغه کافی دي پنیرا دې میژنه وداري.
په وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت د میر علي او میرام شاه هغو خلکو ته چې د پوځي عملیاتو پر مهال ورته تاوانونه اوښتي د پیسو ورکول یې پیل کړي دي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر عبدالناصر وایي د میرام شاه د دوکاندارانو د ستونزو د حل کوشش کوي. تاسو مشال راډیو ته غوږی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي چارو د تګلارې مشر وایي د افغانستان په سکولونو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې راپورونه ارزوي. جوزف بورل پرون په سټراسبرګ کې د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل دا ډول جنسي ځورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د ده په خبره اروپایي ټولنه دا موضوع په سیستماتیک ډول په پام کې نیسي. بورل دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په تیرو میاشتو کې د افغانستان په ځینو سکولونو کې د ماشومانو د جنسي ځورونو په اړه راپورونه خپاره شول. افغان حکومت وایي د هغو راپورونو پلټنې کوي او ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. د ایران ولسمشر حسن روحانی جاپان ته روان شوی دی. ټوکیو هڅه کوي چې د ایران او امریکا ترمنځ په ترنګلتیا کې منځګړتوب وکړي. په تیرو دوو لسیزو کې روحانی د ایران لومړی ولسمشر دی چې جاپان ته ځي. دا له هغې وروسته ده چې د روان کال د جون په میاشت کې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه تهران ته ولاړ. شینزو آبه په تیرو د څلوېښتو نه په زیاتو کلونو کې د جاپان لومړی وزیر اعظم دی چې ایران ته سفر وکړ. دواړه مشران به نن ناوخته په ټوکیو کې سره ویني. جاپان د امریکا اتحادی هیواد دی او له ایران سره هم دوستانه اړیکې لري. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي هیواد یې د ایران او امریکا په ګډون د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا د ختمولو او په منځني ختیځ کې د حالاتو د مستحکم کولو لپاره سفارتي هڅې او همکاري کوي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال د احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 201 روپۍ او 202 روپۍ، یو ایرو 1020 روپۍ اویا پیسې او 1010 روپۍ څلوېښت پیسې، یو عرب اماراتو درهم 1040 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ شل پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ 95 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 98 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 210 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم څلور او زیات نه زیات شل، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږه همکاري فرخند اسد او د موسم حال او د کرنسو به محمد رانا موریدی د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان وفاقي حکومت د هغه جج پر ضد باندې ریفرنس لیکلی دی چې د پرویز مشرف پر ضد یې فیصله اورولې وه. خو یو چارواکی وایي دا یو وکیلو چې په دې اړه خبره کوله د پولیو پر ضد باندې کمپاین روان دی او په دې اړه باندې حکومت دعوه کوي.
نو دې ځله امید دا دی چې خپل اهداف یو ټارګټ دي اوب موږ مکمل تور باندې کو.
په شمالي وزیرستان کې دکانداران معاوضه غواړي.
دا ریټینا چې کیم دی په دغه باندې ډېر روم ستړی کړای دا مې مینیمم ریټ و لګاولو ځکه مې 45 لاکھ روپۍ پر مرلا ویر دا ریټ دی. بلډینګ لاس مې 3500 ویر کړای دا.
کبای دی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د سزا فیصلې قاضي پر ضد سترې عدلي شورا ته غوښتنلیک ورکوي. د قانوني چارو وزیر فاروق نسیم بیګا په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې د پرونی تفصیلي پریکړې یوه برخه لاینه او په اسلام کې له بشري حقونو سره په ټکر کې ده. نور تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
تیر ماخستان د پاکستان د قانون وزیر بیرستر فروغ نسیم په اسلام آباد کې د وزیر اعظم سلاکارانو فردوس عاشق اوان او شهزاد اکبر سره ایوی ګړی خبری غونډې ته وویل. وفاقي حکومت فیصله کړې چې د ځانګړي عدالت مشر جج او د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیب پر ضد باید آرټیکل 279 لاندې ریفرنس دایر کوي او سپریم کورټ تخواست کوي چې نوموړی جج دې له کار کولو ودروي. د بیرستر فروغ نسیم وینا وه، ځانګړي عدالت چې کومه تفصیلي فیصله جاری کړې دانو د هغه شپک شپیتم پیراګراف مهم دی. په فیصله کې لیکل شوی د مرګ سزا نه وړاندې که پرویز مشرف مړ شو نو د نوموړي مړې د اسلام آباد دی چوک ته راوړی شي او درې ورځو لپاره دې زوړند کړي. نو نه پوهېږم چې داسې فیصله ورکولو ضرورت څه و. په 1994 کې سپریم کورټ یوه فیصله اورولې وه چې پکې ویل شوي وو چې په اولسي ځایونو کې د مرګ سزا ورکول د آئین او اسلام خلاف ده او یو جج ته د آئین تر لاندې داسې فیصلې اورولو اختیار نشته. نو وفاقي حکومت دا فیصله کړې ده چې سپریم جوډیشل کونسل ته بخواست کوو چې یو داسې جج سیب ته د پاکستان د سپریم کورټ یا های کورټ جج کېدو هیڅ اختیار نشته. د دسمبر په 19 ځانګړي عدالت خپل لنډې فیصله کې پخوانی فوزي عامر پرویز مشرف ته آئین ماتولو او سنگین غداری کیس کې د مرګ سزا واوروله. پرون د زیارت په ورځ د کیس تفصیلي فیصله جاری کړې شوه چې پکې ویل شوي قانون نافذ کوونکي ادارې د پرویز مشرف د گرفتارولو پوره کوشش وکړي او په هر جرم کې د ورته بیله بیله د مرګ سزا ورکړي. د عدالت تفصیلی فیصله راتللو وروسته د پاکستان فوز ویان میجر جنرل آصف غفور په راولپنډۍ کې خبری غونډې ته وویل، د ځانګړي عدالت په مختصره فیصله چې دوی د کومو اندېښنو څرګندونه کړې وه نو تفصیلي فیصله کې هغه صحیح ثابت شوی. خو د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي حکومت یا فوز لا د بیانونو ورکولو په ځای د فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل کول پکار دي. پرون د زیارت پر ورځ د خیبر پختونخوا وکیلانو د پرویز مشرف د سزا په اړه د فوز د ویان بیان غندنه په کولو سره کار بندیز کړی وو. د نهې پر ورځ د ځانګړي عدالت د پرویز مشرف پر ضد مختصره فیصله راتللو وروسته د پاکستان فوز ویان د عدالت دا پریکړه دردونکې وبلله او وی ویل د مقدمې بهیر شفاف نه و. پرویز مشرف د هیواد خادم و نو خیانت تل کولی شي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د وکیلانو ټولنې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د مرګ سزا فیصلې په اړه د پوځ بیان د عدالت سپکاوی بللی دی. ټولنې پرون په بیان کې د پوځ د بیان میجر جنرل آصف غفور څرګندونې وغندلې. په دې اړه تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان بار کونسل مرستیال سید امجد شاه د انتظامی کمیټې مشر شیر محمد خان پرون په یو بیان کې د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر د مشر میجر جنرال آصف غفور څرګندونې وغندلې. د نهې پر ورځ ځانګړي عدالت مشرف ته له هیواد سره د ستر خیانت په تور د مرګ سزا واوروله چې د پوځ ویان دردونکې وبلله. تر دې وروسته پرون جنرال غفور په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته وویل چې د ځانګړي عدالت تفصیلي پریکړه د مقدمې د شفافیت په اړه د پوځ اندېښنې ثابتوي. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو ټولنې هم د پوځ بیان غندلی وو او پرون یې کار بندیز وکړ. د پاکستان د وکیلانو ټولنې په بیان کې ویلي دي چې د آی ایس پی آر د مشر څرګندونې د آئین او قانون ښکاره سرغړونه او د عدالت د سپکاوي معنا لري. په بیان کې راغلی دي چې پر ځای د دې چې له قانوني لارې د فیصلې پر ضد درخواست شوی وای، پر هغې د پوځ د یوه افسر انتقاد دا تاثر ورکوي چې ګواکې د پاکستان ادارې د پوځ تابع دي. د هیواد د وکیلانو ټولنې په بیان کې د فیصلې په اړه پر حکومتي غبرګون هم انتقاد شوی دی او پکې تور پورې شوی دی چې د حکومتي وزیرانو، لوی څارنوال او نورو چارواکو څرګندونې ښیي چې پوځ پاکستان تحریک انصاف ګوند واکمن کړی دی. تر دې مخکې هم اپوزیشن ګوندونو پر تحریک انصاف تور پورې کړی چې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ له لارې واک ته رسیدلی دی، خو وزیر اعظم عمران خان او انتخاباتي کمیشن دا تور ردوي. انتخاباتي کمیشن په بیا بیا ویلي چې د تیر کال ټاکنې پاکې او رڼې وي. پوځ او حکومت د پاکستان بار کونسل د پرونی بیان په غبرګون لا څه نه دي ویلي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف هم د عدالت پر فیصلې انتقاد کړی او ویلي دي چې د مرګ سزا ورته د شخصي دښمنۍ پر اساس اورول شوې ده. نوموړي د ډسمبر پر 13 د دوبۍ له روغتونه په ویډیوي پیغام کې تور پورې کړ چې په مقدمه کې د وکیل ته د خپلو دلیلونو ورکولو موقع نه ده ورکړل شوې. پرویز مشرف چې واکمنو نو د 2008 زیږیز کال په نومبر کې په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی وو. د همدې له وجې په 2013 زیږیز کال کې د نوموړي ضد د غداري مقدمه دائر شو.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې صفې 2011 15,000 13,500 18,000 کلو هرڅه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په قبایلو ځینې ځوانانو په صوبایي اسمبلی کې استازي وایي په سیمو کې د شخړو د هوارۍ شوراګانو جوړېدل ښه ګام دی ځکه چې ورسره به د خلکو وړې مسلې زر هوارې شي. تفصیل اسرار علم مومند درکوي.
د قبایلي ضلعو ځوانانو او صوبایي اسمبلی غړو په خپلو سیمو کې د شخړو د هواري جرګو یا ډسپیوټ ریزولوشن کونسلو د جوړولو هرکلی کړی خو د وکیلانو اتحادیه وایي چې دوی د خپلو شخړو د هواري لپاره د هیواد د نورو سیمو په څیر عدالتي نظام غواړي. د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد پردي پرون مشال ډو ته ویل چې د عدالتونو د لارې د وړو وړو مسلو په حلولو کې ډېر وخت لګي نو ځکه دوی د دې جرګو یا ډی آر سی هرکلی کوي.
دا چې خیبر پختونخوا کې ډی آر سی سات کې را شروع شول نو چې کوم کیسونه په جوډیشل یا عدالت کې پاغې باندې کلونه کلونه لګېدل شپږ میاشتې به کم سے کم لګېدې آسې کیسونه دي په دوه درې گھنٹو کې به حل کړل. د دې د وجې نه چې کوم زموږ عدالتونه دي د هغې نه هم بوج کم شو او خلکو ته فوري انصاف هم ملاو شو. بل که وګورې چې ته په عدالت کې خپل کیس تر شو کوي د هغې لپاره به وکیل نیسي او خرچې به دې کېږي.
د ابراسال کې دا چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر محمد نعیم خان پولیس چارواکو ته امر کړی چې په قبایلي ضلعو کې د شخړو هواري کونسلې یا جرګې جوړې کړي چې خلکو ته فوري انصاف ورسي. نوموړي په یو بیان کې ویلي دي چې دغه هدایات یې د چهارشنبې په ورځ د پېښور ملکنډ رسمل خان مردان کوهاټ او بنو پولیس چارواکو ته ورکړي دي. دوی کومه نیټه نه ده یاده کړې خو وایي ډېر زر به دغې ته عملي شکل ورکړي. همدار څرګندونې په خبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی نصیر الله خان اهم کوي. نوموړي پرون مشال ډوته ویل چې د کونسلو د پریکړو خلاف یو تن عدالت ته هم تللی شي.
ګر دا ورکوټي روزمره چې کومه خبرې وي هغه لانجې مسلې حل کولو لپاره به وي. دا وجه چې مطلب دومره رش په عدالت باندې جوړ شوی دی چې ډېر وړه وړه خبره شي ګر ډېر وګدل لاړ شي.
بل خو په خبر پختونخوا اسمبلی کې له قبایلي سیمو منتخب آزاد استازي میر کلام وزیر پرون مشال ډوته ویل باید د شخړو د هواري په دې جرګو کې پوها تعلیم یافته او پاک خلک واخیستل شي.
وطن دوست ملتپاله او په وطن مین چې کوم مشران دي عالمان دي ملکان دي هغه په دې کې واخیستل شي نه چې یو جرګه جوړه شي چې د دې په اشارو باندې چلیږي یا به خلکو ته انصاف نه مراوېږي او هغه د زورورو د کمزوري مسله ته روانه وي.
خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر او موجوده غړي اعجاز مومند پرون مشال ډوته ویل چې حکومت لره پکار دی لومبه په قبایلي سیمو کې عدالتي نظام پیاوړی کړي او بیا د هغې تر سوري لاندې دا قسمه جرګې جوړې کړي نه چې د پولیسو په مشرۍ کې.
په دغه ډیسټریک کې نن د ایس ایچ او او د ډی پی او د دوه ډیر غټ عزت دی او د دوه ډی سی نم کوم دی نو چوکۍ هلته مضبوطه ده ځکه چې د علاقې کومې وړې مسلې دي هغه ډایرکټ د دوی سره انوالو کیږي پاول ځل باندې. نو دا ډی آر سی چې کوم دی نو دا ټول د پولیس هلته به انډر چلیږي او د دې به یو داسې غلط ریزلټ راوځي چې دا خلک رو رو ستومانه کیږي. نو زما په خیال چې د ډی آر سی هلته هیڅ ضرورت نشته. هلته چې کوم عدالتونه دي نو په هغه کې د جرګې سیستم داسې اختیار ورکول پکار دی چې دواړو فریقو ته رضامندي حاصلې نو هغه پکار دی چې بیا جرګې ته کیدو نو د هغې جرګې اختیار بیا هغه ته پکار دی هغې کې بیا کونسلر یا سرکاري داسې کس انوال کول نه دي پکار.
د براسال کې دا چې پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي آصف سعید کوسا د دسمبر په 13 په اسلام آباد کې د قبایلو په اړه جوړې غونډې ته په وینا کې ویل د پېښور های کورټ مشر قاضي ته یې ویلي چې قبایلو ته تکړه قاضیان او عمله واستوي. د پاکستان پارلیمان حکومت او ولسمشر د تیر کال د مئی په اخیری اونۍ کې د آئینی ترمیم په منظورولو قبایل په خیبر پختونخوا ورګډ کړل.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار د ځمکې مالکان او سوداګر له پرونده هیڅ په احتجاج دي. دوی نن مشال ریډیو ته وویل حکومت له ژمنې په شاشوي او د تاوان خوراک کمې پیسې ورکوي. چارواکي وایي د پیسو ورکولو لپاره نوې فارموله جوړوي او ژر به مسله هواره شي. عمر وزیر تفصیل لکه.
د میرانشاه بازار اگزیکټیو کمیټۍ مشرانو او مارکیټ مالکانو میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاج پر مهال وویل چې د عملیاتو کې بازار ورانولو یې حکومت او فوزي افسرانو د یوې مرلې 1540 روپۍ تاوان لیکلې او د میرانشاه بازار تاجرانو سامانونو تاوان یې 40 روپۍ لیکلې. خو نن ورته د یوې مرلې په سر 1500 روپۍ ورکړل کیږي. د میرانشاه بازار اگزیکټیو کمیټې صدر ډاکټر عمران وایي دوه دوانیم کالونو نه د انتظامی په مرسته خپل تاوانونه لیکلي او دولت ورسره ژمنه هم کړې. خونن ورتا غمرست نه ملاویږي.
د های کورټ په آرډر باندې میرزا کمیټي جوړا شو انده سون دیونه مشتا د اتارټی ملاو شو او د ډیستریکټ حکومت نه دا دوه دوه نیم کوله میرزا ټول په ماشینا وکړل. دا ریټینا چې کیم دی په دا باندې میر ډیر روم ستړای کړای دا دا مې مینیمم ریټ و لگاول دا کې مې 45 لاکھ ریپای پر مرلا ویر دا ریټ د بلډینګ لاس په 3500 ویر کړای دا بیا میر سره ومنل میر وزیر اعلی صاحب سره دا میټینګ وشو. هغه سره ومنل چې بالکل اس سچ چې سرنګ راپورټ مې روده به میر تا منظیر به کی د پلمان شهر هغه نه لیټر غلای د ډی سی صاحب ته چې ته دا ریوایز ریپورت روکا 15 لاکھ ریپای مرلای لگا ولې دو.
د میران شاه بازار کمیټۍ جنرال سیکرټر سخی رحمان وای انتظامی په خپل توانونه شمارلی خو نن ورته ماویزه کم اعلان شوه.
میر مخشغه بار بار خپل احتجاج ریکارډ کړای دی چې کلا دا میر شاه بازوري مسمار کو ایمی سامانینا یوړل دامزه کې مو چې باروډینا شل زایاش والے په پارکینا شه کمرشل ایریا مو میر سره ټی وار حکومت جوړ کړل کمپریهنسیو رپورٹ مو جوړ کړ چې پابندې چې هولډر چې سمره د وزیرستان دی دا ټول په روزی وی بیا میسا ایشولی چې هغه ریټینا بیا ورلا ژلی وی ډی سی چې هغه 15 لاکھ 45 پځی مار لا لگا ولې وا او د 3500 سکوئر فوټ په جیه 1200 روپے سکوئر فوټ لگاولی احتجاج کی چې دا په وسو رات میژ نه مانی.
صوبایي حکومت سو ورځې وړاندې د میر علی او میران شاه تاجرانو دکاندارانو ته د تاوانونو ورکولو نقد دومرستو چیکونو سلسله پیل کړه. شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر عبدالناصر پوینا د میران شاه بازار دکاندارانو سامانونو دا توانونو د سره نه فرموله تیاریږي او خبره روانه دي تما کړي چې د غستون زازر حل شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د قبایلو پرمختیایي بودیجې د خرڅولو په اړه یوه غونډه کړې. د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي چې چارواکو محمود خان ته د پرمختیایي بودیجې د استعمال په اړه معلومات ورکړل. تفصیل غلام غوث راکړي.
د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه 13 ورځ د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو او پرمختیایي بودیجې د مصرف کولو په اړه غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې د منصوبه بندۍ او پرمختګ د محکمې چارواکو اعلی وزیر ته د قبایلي ضلعو لپاره په مختص شوي بودیجه او پرمختیایي کارونو بریفینګ ورکړو. د دغه معلوماتو تر مخه د 2019 شلم د مالی کال لپاره په زمشوي قبایلي ضلعو کې 3 اتیا اربه روپۍ پرمختیایي بجټ مختص کړی شوی دی. پدې کې سلیریش عرب روپی د سالانه ترقیاتی پروګرام لاندې د پرمختګ د کارونو لپاره بیلی کړې شوې دي او باقی پاتې یو کم شپېته عرب روپی د چټک پلان لاندې د پرمختیایي کارونو لپاره مختص کړې شوې دي. د خبرپاڼی تر مخه د چټک پلان لاندې به په را روانو لسو کلونو کې په قبایلی ضلعو کې زر عرب روپی لګولی کیږي او دغه جمنه د قبایلی سیمو د زم کولو پر مهال د اولس سره شوی وه. وزیر اعلی محمود خان په دغه غونډه کې امر ورکړی دی چې په را روانو پنځلسو ورځو کې دی بیا دا ډول غونډه راوبلل شي او هر محکمه دی په قبایلی ضلعو کې د پرمختګ د بودیجې د مصرف کولو یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبکه.
نن په پاکستان کې د پولیو ناروغي ضد کمپاین اخیرانه ورځ ده. چارواکي وایي د کمپاین پر مهال د ناروغي و نوی پیښې ثبت کړې دي چې اوس تر سخت کال په ټول هیواد کې د ناروغو ماشومانو شمیره 111 ته رسیدلې ده. تفصیل اسرار عالم محمد نورو.
د خبر پښتونخوا د واکسینو پروګرام مشر ډاکټر محمد سلیم پرون مشال ډیو ته وویل چې د روان کال په اپریل میاشت کې د پولیو کمپاین ضد د پروپاګاندا وروسته زیاتره میندو پلرونو خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي ورنه کړل چې له کبله یې د پولیو کیسونه زیات شوي دي.
اپریل کې چې کومه هڅه شوله نو دا غینه کسمه سو خیالي هغه کمپاین ته مونږ داسې راشو او ورپسې زمونږ کم کیس ریسپانس کې دلو یا په اگست په میاشت کې چې کم نمونه ایس این ای ډی شو ام ادو په معنی باندې شو په پروسه به کوم شو په هغه هم دغه نه مکمل اهداف ته موږ ورسېدلی. نو دغه لا امید ده چې خپل اهداف یو ټارګټ دی اوب موږ مکمل تور باندې کوو.
په اپریل میاشت کې د پېښور د ماشوخېلو سیمې زنو کسانو ادا وکړه چې په لزګونه ماشومان یې د پولیو زده څاڅکو خوړلو وروسته ناروغ شول. د خبر پښتونخوا د سیاحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله بیا ویلی وو چې د پولیو ضد واکسینو په اړه د یادو افواګانو تر خپرېدو وروسته روغتونونو ته په وړل شو شاوخوا 3000 ماشومانو کې د یو هم روغتیایي وضع خراب نه و. که څه هم د خبر پښتونخوا د واکسینو پروګرام مشر وای چې دوی ماشومانو ته د ګوزړن ضد څاڅکو ورکول لپاره په میندو پلرنو کې د اګاهي مهم اهم پیل کړي او دا روان کمپاین یې تر ډېر حده کامیاب دی. خود پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو د چاسدی ضلع مشر سمینه نعیم پر مشاله ډوتول چې د پولیو کمپاین ضد اپریل میاشت پروپاګاندا له کبله شاوخوا 40% میندو پلرونو دا ور هم خپل بچو ته د پولیو ضد څاڅکي ورنکړل.
لکه په ډیر زیات مونږ ته پدې کې مشکل دا ده اوسو چې خو ایجوکیټډ خلک دي او هغه چې دینو اومداري شي یو اورنګ رنګ خبرې پدې باندې پولی او اومدا کيو واخه مونږ ته وی چې دا څه کار تاسو دی واقع مثال را کبه نو تاسو داغه نو بیا نیتی چکلی چې داغه واقع بیا سو اون هغه وروته مې که حکومت کې چرتا کې غلاوا نو حکومت په اس کلم کې دی بیا ایمرجنسی نه نافذ کولا.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز پر مشال دی تو ویل چې د پولیو ضد څاڅکي نه ور کول ګناه ده. د په خبره کڅوک خپل بچو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ور کوي او بچي مازوري ګی نو د دې ذمہواری پر مور پلار راځي.
پرسو پوری کی دے مذہب تعلق تے نو جید علماء کے دا فتوہ ور کرے دا کہ دے پوڈیو خطرے ور کول ضروری دی اور پہ دے اس قسم بان پیدا کول پکار مدی اسلامی نظریاتی کونسل ہم پہ دا پیر اجلاس کے دا فیصلہ کرے دا کہ دے پوڈیو دے خطر پارا
د پولیو ضد چارواکو ویلی وو چې په پاکستان کې د دسمبر له 14 شروع شوی د پولیو ضد په دې کمپاین کې به په خیبر پختونخوا کې 6.1، بلوچستان کې 2.5، په پنجاب کې 19 او په سند کې به 2.3 میلیون ماشومانو ته د ګوزړن ضد څاڅکي ورکول کیږي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کېدونکې دي. د پنځه نیمه بجو د خبرونو ډنډیز د ما د همکارې فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان وفاقی حکومت د ستر عدلی شورا ته درخواست کوي چې قاضي وقار احمد سیټ کار ته پرېږدي. د قانوني چارو وفاقی وزیر فاروق نسیم بیگا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د تفصیلي پریکړې شپږ شپیتم پیراګراف ښایي چې وقار سیټ ته عدالتونو مشري نشي کولی. د پاکستان د وکیلانو ټولنې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف ته مرګ سزا فیصلې په اړه د پوز بیان د عدالت سپکاوی بللی دی. د پاکستان بار کونسل مرستیال سید امجد شاه د انتظامی کمیټې مشر پرون په یو بیان کې د پوسټ اماړي کو دفتر آی اس پی آر سرګندونې غندلې دي. د پاکستان چیف جسټس نن په اسلام آباد کې ویلي د دوه او د ستر عدلی خلاف یو مهم شروع شوی. چیف جسټس آصف سید کوسان نن دغه خبرې د تا په ورکل شوی الوداعي دستور کې وکړي. د پېښور او اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې نن زلزله راغلي. د زلزلې مرکز د کوه هندوکش او د شیاش بو او د شدت کچې شپږ اشاریه سلور وه. مشال ریډیو ته د ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه په دیر سوا جنوبي ضلعو قبایلي ضلعو او د هزارې ډیویژن په شمول په یو شپږ نورو سیمو کې هم د زلزلې شدت محسوس کړل شوی دی. تر اوسه د کومو تاوانونو په اړه راپورونه نه دي ترلاسه شوي. په کوټه کې د ګیس له امله درې کسان وژل شوي او دوه نور جوړ شوي دي. پېښتر شپه په ارباب کرم خان سړک هغه مهال شوي چې د یو کور په ګوټه کې پنځه کسان دوه د ګیس هیټر یې خلاص پرېښی وو. د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار د ځمکې مالکانو او سوداګرو د پوځي اپریشنونو پر مهال د اوختو زیانونو معاوضه نه ترلاسه کېدو خلاف احتجاج کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو امنیتي چارو د تګلارې مشر وایي د افغانستان په سکولونو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې راپورونه ارزوي. جوزف بیرول پرون په سټراسبرګ کې د پارلمان غونډې ته په وینا کې ویل دا ډول جنسي ځورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. او د ایران ولسمشر حسن روحاني جاپان ته روان شوی. ټوکیو هڅه کوي چې د ایران او امریکا ترمنځ په ترنګلتیا کې منځګړتوب وکړي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونو لړۍ تر تاسو موږ همکاري فرخندا صد وړاندې کولو او د پاکستان خبرو شو د جنو ورسپانو د اداريو مهم ټکی احمد الله وړاندې کوي.
دانو رسپانه په خپل اداري کلی کې د تیرې نه په ورځ د ځانګړي عدالت لخوا پرویز مشرف ته د پانسي سزا او رول د ایوي جټکې نه کم نه وو. خو په تفصيلي فیصله کې چې څه ویلې شوې دي نو د هغې وروسته خو په ملک کې یو نوی بحث شروع شوی دی. رسپانه لیکي دا لومبې ځل دی چې په ملک یو عدالت فوزي امیر ته دومره سخت سزا واوروله. خو دې سره سره ځنې آئینی پوښتنې هم راپورته شوې او هغه دا چې کوم کسانو په 3 نومبر 2001 کال کې پرویز مشرف سره په ایمرجنسي لګولو کې مرسته کړې وه نو د هغوی پر ضد به هم څه ګامونه پورته کوله کیږي او کنا. ورسپانه لیکي تفصیلی فیصله راتللو وروسته په ملک کې پریشان کن ماحول جوړ شوی دی. نو په داسې وخت کې ادارو لا د یو بل پر ضد بیانونه ورکولو په ځای یو قدم شاته تلل پکار دي او حکومت دې په قانوني توګه د معاملې مخ په وړاندې بوزي کم چې به صحیح کار وي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي پروانه اونۍ کې نامعلومه وسلوالو په خکته دیر کې د پولیو ټیم په حفاظت مامور دوه پولیس اهلکار ووجل. د پیخي وروسته امنیتي سرتیرو سیمه په خپل ولقه کې اخستو سره د لټون عملیات پیل او په سیمه کې د پولیو رنز مخنیوي کمپاین ودرولو. ورسپانه لیکي په دیر کې د دوه پولیس اهلکارو د وجنې وروسته دا مهم نه ودرول پکار بلکې نور په تیزی سره د پولیو رنز مخنیوي مهم چلول پکار دي. د سره سره په پولیو ټیم حمله کې چې هر څوک ککړ دي نو زر تر زره هغوی دې را په ډاګه کړی شي او قانون مطابق سزا دې ورته ورکړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي نړۍ ته دا معلومه ده چې تر څو په افغانستان کې د مسلې قابل قبول حل راونويستې شي نو په سویلي اسیا کې په مکمله توګه امن نشي راتللی. پاکستان دا دریز لري چې د افغانستان مسلې حل د جنگ نه بلکې خبرو اترو د لارې راويسته کېدې شي او امریکا هم اوس دا حقیقت تسلیم کړي او د طالبانو سره د قطر په سر خار دوحه کې مذاکرات روان دي. ورسپانه لیکي زلمی خلیلزاد چې د کمې امن معاهده لپاره کوششونه کوي نو په نتیجه کې به امریکا په افغانستان کې د خپل فوج په شمیره کې کمی کوي او په بدله کې به طالبانو ته په یاد ملک کې د امنیت ضمانت ورکول وي. ورسپانه لیکي د تیر کال راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي نو په کار چې دا وس خپل منطقي انجام ته ورسول شي چې په افغانستان کې د امن وضع ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو امریکایي نېشنل انټرست مجلې مجله لیکي واشنگتن پاکستان ته خبرداري ورکړې ده چې له چین سره د اربونو ډالرو اقتصادي پروژه زیاتره ګټه چینی کمپنیو او پکې کارکونکو ته رسي، نو ځکه باید نیمګړتیاوې په پام کې ونیسي. امریکایي وال سټریټ جرنل بیا لیکي چین د خپلو ځینو لویو پوهنتونونو په منشور کې د کمیونست ګوند له خوښې سره سم بدلون راوستی دي. فرخند اسد د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
نیشنل انټرسټ مجله لیکي د جنوب ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز تیره میاشت پاکستان ته له چین سره د اقتصادي راهدارې پر پروژې خبرداري ورکو. دغه هیواد ته وویل چې د 2.2 ارب ډالرو په لګښت سیپیک پروژه ګڼې ستونزې لري چې نه پکې د ټیکو ورکولو طریقې کار سم او شفاف دی او نه پکې د مختلفو منصوبو په اړه معلومات واضح دي چې دا به په اوږدو کې پاکستان ته اقتصادي تاوان ورسوي. د دې په خبره د چین پاکستان اقتصادی پروژې به یوازې د پیکینګ په ګټه تمام شي. په دغه پروژو کې زیاتره ټیکې چینایي کمپنیو ته ورکړل شوې دي او ګټه هم دوی ته رسیږي او بل دا چې له دغه سره چین په پاکستان ګرانه بجلی خرڅوي. میرمن ویلز دا وخت وی چې د چین پر ځای امریکا پاکستان ته د دې نښې مواقع ورکولی شي او باید د پاکستان حکومت دغو ته زیات پام ورکړي. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز چې پکې د اورګاډي سړک او انرژي منصوبې دي، د یوې کړۍ یوې لارې په نوم د یو ټریلیون ډالرو په ارزښت ستري چینایي پروژې برخه ده. بلخوا امریکا اوس غواړي چې په دغه مهم ستراتیژیکي سیمه کې خپل اثر پر ځای وساتي او دغلته یوازې د مالي مرستو په ذریعه نه بلکې له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخو کې هم زیات کار وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د دریو چینایي پوهنتونونو په منشور کې بدلون راوستل شوی دی. دا ښایي په چین کې پر پوهنتونونو تعلیمي نصاب کمیونیست ګوند څومره زیات کنټرول لري. دغو بدلونونو اوس په انټرنیټ یو بحث پیل کړی دی. ځینې استادان وایي له دې سره به په مختلفو کیمپسونو کې د حکومت د کنټرول اختیار لا زیات شي. د بیجینګ پوهنتون مرستیال مشر وایي که اوس دوی پر دغو لویو بدلونونو خبره ونه کړه، نو دا به سبا یوه لویه مسله راپورته کړي او بیا به یې له دوی سره حل نه وي. داسې د یو بل پوهنتون منشور هم بیا له سره لیکل شوی دی. د شانشي نارمل پوهنتون په منشور کې هم بدلون راوستل شوی دی. دا شان د بیجینګ د یوې بلې لویې تعلیمي ادارې رینمن پوهنتون په منشور کې هم د تیر جون په میاشت کې بدلون شوی او دغه د کمیونیست ګوند د مشرتابو د خوخي او معیار ته راوستل شوی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکا وایي د ایران په سبان د سلو خارونو کې د مظاهره کوونکو پر وړاندې د حکومت ځپونکوي اقدامات ته په کتو پر هغه هیواد نور بندیزونه په پام کې لري. په نوو بندیزونو کې د دوو قادیانو په ګډون د ایران یو شمیر چارواکي په نخښه کیږي. د فریب ظاهر نه نور تفصیل ورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تازه ویناو کې د ایران پر یو شمیر اوسنیو او پخوانیو چارواکو د ویزې د بندیزونو خبره کړې ده. د خبرې پرون د دسمبر 19 په غونډه کې وسو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په واشنگتن کې جوړه شوې وه. ویل کېږي دا ایراني چارواکي د هغو کسانو د بشري حقوقو په سرغړونو کې لاس لري چې د سوله ییزو مظاهرو پر مهال د ایران د حکومت لخوا نیول سوي دي. مایک پامپیو په خپل لنډه وینا کې په ایران کې په ورځني ډول د بشري حقوقو د سرغړونو څو بیلګې یادې کړې چې د حجاب نه رعایتولو له کبله د ویشې ځنیول او پر هغه ځوان ډزې کول پکې شامل و چې د اعتراضونو او د ازادي بیان له حق څخه استفاده کړې و. پامپیو دا هم ویل چې په ایران کې مذهبي اقلیتونه اجازه نه لري د مسلمانو ماشومانو په خدماتي مرکزونو کې کار وکړي. نوموړي د یوولس خبریالانو حبس ته هم اشاره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په واشنگتن کې د جلاوطنو ایرانیانو په حضور کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران خبریالانو ته د سزا لپاره د هغوی کورنۍ تر فشار لاندې راولې. د ایران د استخباراتو وزارت د خبریالانو د کورنیو د پاخه عمر لرونکو غړو پر وړاندې یو ګواښونکی حرکت پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خبره دا د ایران د رژیم د بې احترامۍ یو وړه بیلګه ده چې په تیرو 40 کلونو کې د خلکو د بشري حقوقو په برخه کې کړه ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ایران په دې وروستیو کې د پراخو اعتراضونو شاهد و چې د حکومت لخوا د تیلو د بیې د لوړېدو له کبله راپورته شول. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل راپور ورکړی چې په دې مظاهرو کې 340 تنه وژل شوي دي. ایران دا شمیره ردوی خو پخپله هم د وژل سوی اعتراض کوونکو دقیقه شمیره نه دور کړي. په دې مظاهرو کې زرګونه نور کسان نیول سوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پرونی غونډه کې د ایران مشرانو ته په خطاب کې وویل دا وایي زه د ایران مشرانو ته یو پیغام لرم. که تاسو د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې بیا درناوی غواړئ، که تاسو ستاسو د هیواد چې یو وخت ډیر لوی و ثبات او هوساینه غواړئ، نو پر کړو ژمنو ودرېږئ. تاسو باید بشري حقونو ته درناوی وکړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې څرګندونو سره هم مهاله د دې هیواد د خزانې وزارت د ایران د دوو قاضیانو پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. د هغه قاضیان دي چې د خبریالانو، سیاسي فعالانو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د احکامو په صادرولو کې لاس درلود. ابوالقاسم سلواتی او محمد مقیسه هغه قاضیان دي چې پر اوسنیو احکامو سربیره د 2009 کال تر انتخاباتو وروسته محاکمو پر مهال د سیاسي فعالانو او خبریالانو پر وړاندې د اوږدمهاله بند او اعدام احکام ورکړي وو. د امریکا د خزانه وزارت په خبره دا دوه قاضیان د اروپای ټولنې په بندیزونو کې هم راغلي دي.
تاسو مشال لري ته وګي امریکا په 2013 کال کې پر پاکستان د پوزي روزنې مرستې بندې کړې وي او مخایده وا چې اسلام آباد د خبرې ته اماده کړي چې د وسلوالو خلاف جدي ګامونه پورته کړي. د مرستو د بهالې اوس د بهر امریکا د بهرنیو چارو وزارت جوار بیا د مرستو د بهالې منځي ورکړی دا د رويټر خبري ایجنسی د لیکنی تفصيل نجيب عامر وړاندې کوي.
رويټرز ایجنسی لیکي د ټرمپ انتظامی د پاکستان سره د امریکا د پوزي روزنې او خوونې د پروګرام د بهالې منځوري ورکړی دا سباند یو کال وړاندې د غمرسته ځنډول شوی و. خو د بهرنیو چارو وزارت د ډیسمبر په 19مه د یادې مرستې د بهالې خبر ورکړ. IMET یا د پوزي روزنې او خوانې نړیوال پروګرام کې د پاکستان بیا ګډون د دې خبرې اشاره کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ روان کال تر سره شوی لیدنې نه پس د دواړو خواو ترمنځ اړیکې مخ په ښه کېدو دي. رويټرز لیکي واشنگتن همدارنګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د سولې مذاکراتو د سهولتکاري امتیاز هم پاکستان ته ورکړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو تازه پړاو په دې وروستیو کې په دوها قطر کې شروع شوی دی. امریکا وایي چې طالبان د پاکستان په خوره کې پټنځایونه لري او له هغو کومکونه ترلاسه کوي، خو پاکستان دا هر سره دوي. له پاکستان سره د امریکا د پوځي مرستو کچه د 2 بلیونو ډالرو په اندازه ده. د 2013 کال په پایل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه مرستې ځنډولې وې چې موخه د پاکستان د خبرې ته حسولو چې د اسلامي وسلوالو خلاف جدي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې ویلي د دغو مرستو بحالي د دواړو هیوادونو ترمنځ په شریکو لومړیتوبونو همکارۍ ته لار برابرول دي. یو بل امریکایي چارواکي د نوم د پټ ساتلو په شرط اژانس ته ویلي پاکستان اوس مهال د هغو افسرانو پر انتخاب کار کوي چې د روزنې لپاره به امریکا ته استول کیږي. خو د دغو پوځي مرستو بحالي په دې مشروطه ده چې کانګرس پې منظوري ورکوي. د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
سندره جادوګری
په یو نیم بجا،
د مشال پنوم
په دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو،
سروي
په درې نیم بجو،
ټولنیزه شبکه او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو،
جمهوری غګونه
په پاوکم پینزو بچو.
مشال لیږدوږي د بریتانیا سپریم کورټ د دسمبر په 14مه د کورونو چارو وزارت د هغې هڅې عزت فیصله واوروله چې یو پاکستانی پلار یې له خپل شپږ کلن زوی او میرمن څخه بیل کړی و او هیواد ته یې لیږدوه. د خیبر پښتونخوا د کوواټ عادل شاه له کلونو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. هلته یې له برتانوي ښځې سره واده کړی او زوی هم لري. په دې اړه تفصیل قاسم خان مندوخیل وړاندې کوي.
د کوهاټ عادل شاه چې میرمن او یو ماشوم یې د بریتانیا شهریت درلود، خودی هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لرل. کله چې د 2014 کال کې له هوم افیسه یعنی د کورنیو چارو له وزارت په دې وطن کې د اوسېدو کارډ اخیستو، نو درخواست یې په دې ځواب رد شو چې ته په دې وطن کې د اوسېدو حق نه لرې او وزیبه. عادل شاه هم افیس ته وویل چې میرمن یې د برتانیا هیواد شهریت لري او له هغې یو ماشوم هم دی، خو وزارت ورته وویل که د میرمن غواړي له هغې او له خپل ماشوم سره یو ځای پاکستان ته کډه یوسه. په برتانیا کې د بشري حقوقو وکیل بیرستر اسلام خان وردګ چې د عادل شاه وکیل دی، د دې مقدمې په باب له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې له یوې کچارۍ تر بلې، له های کورټه تر سپریم کورټه یې د خپل موکل غږ رسولی دی او دا دی چې برای یې یو وړ
زمونږ دا دلایلو کورټ ته نه، چونکې دې کې ماشوم دی او هغه اصل فرد دی د هغه ماشوم د دیکھبال، نو که تاسو عادل شاه پاکستان ته لګئ نو دا به دا ماشوم مجبوره کوي چې دې عادل شاه سره دا پاکستان ته لاړ شي، او د دې مطلب دا دی چې تاسو برطانیا شهري په دې خبره مجبوروئ. نو دا خبره دا وه چې سپریم کورټ به دا فیصله کوله چې دا خوښه ده او که دا مجبورن تلل. نو سپریم کورټ چې کوم پنځه ججانو په هغې کې د دیو چیف جسټس صدر مو هغې دا فیصله وکړه چې نه، هوم آفیس دا غلطه فیصله ده، دې کې خوښه نشته چې دې کې ماشوم دی، نو دا ماشوم په مجبورن عادل شاه سره ځي او دا د عادل شاه دا اخوا کول دی، د دې ملک شړل دی، د دې ملک دا غیر قانوني دی.
بیرستر اسلام خان زیاتوي چې د عادل شاه مکیدما د برتانیا په تاریخ کې یو ډیر ځانګړی حیثیت لري. د ده په وینا له دې پریکړې به نور په زرګونه هغه وګړي چې میرمنې یا میړونه یا د برتانیا هیواد دی او دوی د بل وطن دی ګټه اخیستلی سي. په برتانیا کې د بشري حقوقو یوې ادارې لیبرټي چې په دې مقدمه کې یې د عادل شاه مرستې ته دانګلي ول د دې عدالتي پریکړې هرکلی کړی او پر خپل ویب سایټ یې کښلي دا د ماشومانو حقونو برای دی چې له خپلو میندو پلرونو سره ووسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د افغانستان د خوست چارواکي وایي چې تیر شپه د ملي امنیت د منصوبینو لخوا د خوست خار اړوند سیمه کې یو موټر بم او دوه کسان ورسره نیول شوي دي. چارواکي زیاتوي یادو ځواکونو د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند سیمه کې هم عملیات کړي او د پاکستان د ګلګیت د سیمې یو اوسیدونکی چې یو نیم کال مخکې تښتول شوی و هغه یې آزاد کړی او په دې تور یې هم پنځه کسان لاس په لاس نیولي. تفصیل نجیب الله الوخلاک.
د جمعې په ورځ د خوست د ملي امنیت ریاست په انګړ کې د چارواکو لخوا موټربم د هغه سره دوه کسان د پاکستان د ګلګیت د سیمې یو اوسیدونکی چې سړی تښتونکو اختطاف کړی و هغه او د دې قضیې په تور یې نیول شوي پنځه کسان چې د چارواکو په وینا سړی تښتونکي دي د رسنیو خبریالانو ته وښودل. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان د موټربم او د هغه سره د دوو کسانو د نیول کېدو په باب وویل چې نیول شوو کسانو غوښتل موټربم ښار ته داخل کړي چې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا ونیول شول.
د ملي امنیت ځواکونو آنی اقدام سره دولسو فامیلیو اخر سر د مټه چینې سره نږدې په دغه ځای کې توقف کړ. هغه سره دوه نفره عاملین ورسره هم ونیول، یو تن تختیدلی هم دی او هغه پسې موږ تلاش شروع دی. انشاءالله ډېر ضربه ونیول شي. دوی د نظامي ځایونې په هدف و او بیا د ښار منځې په هدف ګرځولی و.
د خوست مرستیال والي وړاندې وویل د ملي امنیت ځواکونو د جمعې په شپه د نادر شاه کوټ په ولسوالۍ کې هم عملیات کړي او د پاکستان د ګلګیت د سیمې یو اوسیدونکی چې سړی تښتونکو اختطاف کړی و خلاص او په تورې پنځه سړی تښتونکي هم نیولي دي.
خیبر پښتونخوا د ګلګیت د سیمې اوسیدونکی چې دا اختطافیانو اختطاف کړی و په یو ځای کې ساتو پیسې د هغو د فامیل نه غوښتلې. ملي امنیت په دې باندې وتوانېدی چې هغه دغه بند نه خلاص کی او هغه ځای کې چې دی بندي و ډېر تقریبا د ده د خولې نه چې یو نیم کال کېږي چې زه دلته اختطاف شوی وم او دغلته بندي کړی وم. دغه شاته چې ولاړې پنځه کسان دا هغه کسان دي چې دغه ورورې په بند کې ساتلی وو او دا بلفل نیول شوي دي.
د ملي امنیت منصوبینو لخوا ژغورل شوی کس خالد منصور نومیږي. دی وایي د ده له کورنۍ یو کروڑ پاکستانۍ کلدارې غوښتې. ده د افغان ځواکونو مننه وکړه چې د ده له اختطاف خبر شول، ځای پیدا کړ او سړی تښتونکي یې ونیول.
یو نیم کال مخکې دلته راغل د خوست چلغوزې کاروبار دپاره تجارت دپاره دلته راغل د بیا دا کسان سره ملو شوم. هغه کسانو جک کړ دلته کور کې بند کړ. یو
کوٹا کی زبان کر دے اور زمونگ کورنے سے دمرا طاقت نہ لڑے کہ یو کرو روپے ورکے کل زمونگ مور پلار سے خبر کئی آلتا ہگا کی گی جڑی گی کل ہگا ہم جڑی گی زہم جڑی گم زمونگ ماس
د خوست میری امنیت منصوبینو لدی نہ ورز مخ کی ہم پو خوست خار کے لیاو پٹن زائد سے د وسلوالو د سلگونا فائر مرمیو او نور پوزی تجهیزاتو د نیول کی دو خبر ور کڑے وو
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال لیدو تا غوګي د خبر یو شمیر سیدونکو غواړي چې حکومت دې د لورو په توسي مول لپاره د ګرځندا کلینیکونو خدمات په حال کړی. دوی پرون مشال لیدو ته ویل چې د ګرځندا کلینیکونو بسونه لکار لیدل او د جمهوریت پر وختونو کې ولاړ دي. نور تفصیل فرحات شنواری راکړي.
د خیبر قبایلی ضلع خلک وایي چې په جمرود سیول روغتون کې د صحت اسانتیا ورکولو ګرځنده روغتونونه یا موبایل هیلت بسونه ناکاره شوي دي. دوی وایي د صحت سهولتونه ورکوونکي دا بسونه به لرې پرتو کلیو ته تلل او هلته به د خلکو وړیا درملنه کوله. ځایي ولسوایي په دې کې او پی ډی لیبورټري ایکسرې الټراساؤنډ او د وړیا دوایانو سهولتونه موجود وو او ډاکټرانو عملی به پکې د خلکو علاج کاوه. د جمرود یو مشر ملک فیض الله جان کو کې خیل مشال ریډیو ته وای باید دا اوس بیا فعال کړل شي.
په دې باندې کروڑونه روپے د ګورنمنت خرچه شوی ده دا عوامو د سهولت لپاره، لیکن دا افسوس مقام دی چې هغه تر اوسه پورې استعمال نشو، نه په استعمال کې راغو، لیکن دا هغه پورځې ځمکه اخوړي او زنګو نیولې دي او په ځمکه پراته وي. نو زه د ستاسو په ذریعه لا د صحت الله کامو ته دا اپیل کوم چې د خدای لپاره تاسو دا بسونه په کار راولئ، ځکه چې پرون زه د تیرا علاقې ته تللی وم، د باغ میدان داسې په اکاخیلو په لار باندې زخه خیل اکاخیل او نورو کومونو چې هلته ما وکتل، نو هلته خلک سډیرو تکلیفونو مصیبتونو سره مخ دي او مشکلات ورته راغلي دي.
د خیبر یو سیاسي مشر حضرت ولی اپریدای وای
د دو د کم د بسونو پروګرام د پکار د چدا د شریکی او هغه علاقو له چې کم علاقې د مونږ د اسپیټالونو لري دي چې هغه علاقو خل دغه بسونو نه مستفید کی، ځکه چې په دغه کې د هر قسم اوټي او د هر شي سہولت شته. نو پکار دا چې د بسونو پکار راوستي شي باجای د دې چې د په جمرود کې په ولاړه باندې ورسته شي. نو محکمه هیلت لا پکار دی چې په دغه سلسله کې خصوصي اقدامات وکړي.
یو زیتن میاجان پردی وای د زیات یخنې له وجې په ماشومانو کې د سینې ناروغي زیات شوي او پکار ده دغه بسونه ورواستول شي.
د یخنې موسم دی، نو د جمرود په مختلفو علاقو کې چې پکې توده میلا علي مسجد دوړه مینا د ملاګور جسریری شلمان وسره وسره داسې قدم پکې، نو یو خو بجلی نشته بل په دایریه کې سویګیس نشته. نو ماشومان د مختلفو د سینو د بیماروخ کار شوی دي، خاص کر په دغو علاقو کې زیات غریب خلک دي او مختلفو یعنی په یخنی په موسم کې د سینو بیماران دي. نو کدا گاڑی کرامت شول او په کې په مختلفو ایریو کې لکه جابشوا او وسره تودا میلا شوا شودانه شو، ځکه چې پاکې د هسپتال بالکل هیڅ قسمه اشتا هم نه په کار دو چې دغه علاقو له دغه گاڑی لاړ شي په کې میډیکل کیمپونه ولګيږي.
د قبایلی ضلعو د صحت محکمې ډایرکټر شاه فیصل وای د صحت دغې ګرځنده سهولت یا بسونو د بیا فعال کولو په اړه مو یوې نړیوالې امدادي ادارې سره خبرې شوي او هڅه کوو دغه پروژه بیا بحال شي. او د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله هم د دغې پروژې نوټس اخیستی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې اردو بلوچستان ته د بلوچستان گورنر امان الله یاسین زی ویلی چې د هیواد د پرمختګ لپاره پر زده کوونکو زیاته ذمہواري را دي، په کار د چنوې نسل د هیواد د خدمت سبون لپاره کار وکړي. تفصیل ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د ساينس او ټکنالوژي پوهنتون بیوټمز پنځلسم کنوکیشن په کوټه کې اوسو. په دې کې د بلوچستان والي امان الله یاسین زی د مشر میلمه په توګه ګډون وکړی. پر دې مهال هغه په خپله وینا کې وویل چې د پوهنتون څخه فارغ شوي زده کوونکي اوس واقعي ژوند ته ورداخل شول، نو ځکه اوس پر دوی زیاتې ذمېدارۍ نه راځي. د بلوچستان والي امان الله یاسین زی په فارغ شوي زده کوونکو ته وویل چې ستاسو په بریالیتوب کې تاسو استادانو او والدینو لوی کردار ادا کړی دی. په کار دی چې اوس تاسو د هغو د امیدونو سره سم د هیواد په پرمختیا او سرلوړۍ کې خپل کردار ولوبوئ. پر دې مهال د کامیابۍ سره مخ شوي زیاتره زده کوونکي ډېر خوشحاله او ډاډه
مج گریجویٹ سول الحمد للہ اور مج ڈگری والا بی ایس ماس کمیونیکیشن مخت خو انشاء اللہ وہ ایم ایس میرا دادا نو ایم ایس بخا مخا بار کی کو اپلائی خو مش کڑی دی بار د پاروم کڑی دی دلے پاکستان کیم کڑی دی
زمانو مطلب خان دے اور زو نن گریجویٹ شم د بیوٹمز یونیورسٹی نا اور زمون گدل تا بلوچستان کی چکم دے دار چ یوت کم مخ روان دے نو اگی چکم دے بدی کے ڈیر اہم کردار ادا کی زگا چی زمون چکم نیشن دے بائی گٹول چسون دے اگے ڈیپینڈنٹ دے زمون یوت باندے زمون یوت بلوچستان کے دون شعور راغلے دے چ ایجوکیشن نه علاوه مونږ به ایسی باندې ترقی نشو کولای، په قلم به ذریعه باندې مونږ ترقی کولای شو.
دغه ډول د خیبر پښتونخوا سره تړاو لرونکي ځینې زده کوونکو هم د خپل بریالیتوب مډل ترلاسه کړل.
زمان محمد ابرار دے اور زد خبر جن سے تعلق ساتھ میں پیخبر اور اس بلوچستان کے ڈر زیات مدنیات تھی امنگا مائننگ انجینئر امنگ دا کوشش کو جی بلوچستان عوام و تمنگا الگ فائدہ رسو زکا ادھر تک ڈر زیات مدنیات تھی زرخیز دی نمنگا کوشش کو چاغا رو باس ہوں مدنیات رو باس کوئلہ شوا مربل دینو دے پارا منگا آگا رو باس دو پارا منگا خبر ڈگری کمپلیٹ کرا
زمان عمر واحد دے اور زد باجاور سر تعلق ساتھ میں چا سرا علم وی اور داد ملک د قاده پارا ډیر غټ کار کوي. لکه کو یو کس سیول انجینیر دی هغه به یو خه بلډینګ دغه کوي، کو یو کس الکتریکل انجینیر دی هغه به د ملک د بجلی یعنی کم چې زمونږ د بجلی غټ بحران دی دغه لپاره کار کوي.
د دې څخه لمخه چې کله د بلوچستان والی په کامیاب زده کوونکي سرټیفیکټ او میډل وبشل نو هغه وخت پونتون په تالار کې په ګڼ شمیر کې زده کوونکي او استادان ګډون درلودي.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د فرخند اسد نه د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه د ورستای غړه غړای اخیرنی خبرونو لنډی زور.
د پاکستان وفاقی حکومت دستر عدلی شورا ته درخواست کوي چې قاضی وقار احمد سیټ کار ته پرینکتی د قانوني چارو وفاقی وزیر فاروق نسیم بیگا په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد د تفصیلی پریکړې شپږ شپیتم پیراګراف ښایي چې وقار سیټ ته عدالتونو مشري نشي کولی. بلخوا د پاکستان د وکیلانو ټولنې د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف ته مرګ سزا فیصلې په اړه د پوز بیان د عدالت سپکاوی بللی دی. د دسمبر پر 18 د پاکستان یو ځانګړي عدالت پخوانی پوزی واکمن پرویز مشرف ته له هیواد سره د ستر خیانت په تور د مرګ سزا واوروله چې د پوز ویان په دغه فیصله سخت تنقید وکړ. د پاکستان چیف جسټس نن په اسلام آباد کې ویلي د ده او د ستر عدلی خلاف یو مهم شروع شوی دی. چیف جسټس آصف سید کوسا نن دغه خبرې د ته په ورکړل شوی الوداعي دستوره کې وکړې. د پېښور او اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې نن زلزله راغلې. د زلزلې مرکز ته هندوکش په غرونو کې وو. د شدت کچه شپږ اشاریه سلور و. مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه په دیر سوا جنوبي ضلعو قبایلي ضلعو د هزاري ډیویژن په شمول په یو شمېر نورو سیمو کې هم د زلزلې شدت محسوس کړل شو. تر اوسه د کومو تاوانونو په اړه راپورونه نه دي ترلاسه شوي. په کوټه کې د ګیس له امله درې کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. پېښه تېره شپه په ارباب کرم خان سړک هغه وخت شوي چې د یو کور په کوټه کې پنځه کسان ودو او د ګیس هیټر یې خلاص پرېښی و. د شمالي وزیرستان رامشاه بازار د ځمکې مالکانو او سوداګرو د پوځي اپریشنونو پر مهال د اوختو زیانونو معاوضې نه ترلاسه کېدو خلاف احتجاج کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي چارو د تګلارې مشروعي د افغانستان په سکولونو کې د ماشومانو د جنسي ځورونو رپورټونه ارزوي او د ایران ولسمشر حسن روحاني جاپان ته روان شوی. ټوکیو هڅه کوي چې د ایران او امریکا ترمنځ په ترنګلتیا کې منځګړتوب وکړي. په تیرو دوو لسیزو کې روحاني د ایران لومړی ولسمشر دی چې جاپان ته ځي.
فرخنده اسد نمو ده خبرونو لندیز آوری دو آوست ما مجید بابر فرخنده اسد اکرام مسکینیار و ده مشال ریدیو تول تیم تا اجازه را کهی اون پا دیس پو بتاسو ده امریکا غک دیوار ریدیو آوری ده نرائی پا هر گود که ده مشال ریدیو آوری دون کو خاد آباد و بریالی اوسد.